وخت د ورځې 2 بجې شوې ده. د سات ډېره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ یونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په سر کې د دې سات خبرونه درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د اشورا په مناسبت ویلي افراد چې د بې اتفاقي او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري. د سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشي کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. د امریکا متحد ایالاتونه وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي. د افغانستان ولسمشر وایي افراد چې د بې اتفاقي او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري. محمد اشرف غنی نن د کابل په امام زمان جامع جماعت کې د اشورا په مناسبت جوړ شوی مراسم ته وویل د هیواد دشمنان نسی کولای د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي خبره کړي. امام زمان هغه جماعت دی چې مدمخ کې پرې ډلې برید چې داعش ډلې مسولیت منلی و نږدې 1.5 تنه وژلي او 350 زیات نور ټپیان کړي وه. په کابل کې د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم په دې مناسبت جوړ شوی مراسم ته په وینا کې دا افغانانو پر یوالی ټینګار وکړ.
برکت عاشورای حسینی
راځي د حسینی عاشورا په برکت د افغانستان د مسلمان ملت یووالی چې د خدای په برکت وجود لري دا څه ټینګ دو چې له داخل او بهر څخه زموږ دښمنان ونه کړی شي دغه یووالی ته کوچنی زیان هم ورسوي.
د افغانستان ولسمشر پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د اشورا په مناسبت د تاکیه خانو، جماعتونو او نورو سپیڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړې پام وکړي. د سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشي کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. دغه شورا وایي په هیواد کې سولې ته د شرایطو برابرېدو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل
په پاکستان کې د دوو هیوادونو د خوشنۍ په نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي په بیرو کې د بندیانو د خلاصون او تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي و چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر مهال د طالبانو د څلورو مشرانو پر تبادله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره خبرې کړې دي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ایران سپایي پاسداران انقلاب د افغان کډوالو ماشومان په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې ویلي افغان ماشومان چې هاته عمرونه یې 14 کلونه تر رسیږي د لشکري فاطمیون په چوکاټ کې په سوریه کې جنگېدلې دي. دا له افغان جنگیالیو تشکیل شوې هغه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي او په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي. ایران تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تسنیم خبري اژانس چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ته ورنږدې دی د دې ډلې د جنگیالیو شمیر 14 زره یاد کړی وو. د اورزګان محلي چارواکي وایي هڅه کوي په چوري ولسوالۍ کې هغه پوسټه بیرته ونیسي چې تیر شپه وسله والو طالبانو نیولې ده. د چوري ولسوال امین الله خالقی نن یکشنبه ازادي رادیو ته ویل په دې پوسټه کې څلوروشت سرتیری و چې د جګړې پر مهال یې ځینې وژل سوي دي.
د ملي اردو پوسټه د نیازو په سیمه کې وه. تقریبا څلوېښت نفره وه، څلور نفر یې غره ته ختلي دي او نور کسانان یې بعضې شهیدان شوي دي، بعضې بیا تسلیم کړي او نور په هغه پوسټه کې طالبان دي.
ولسوال په چوري ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال د 300 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او ځینو نورو د ټپي کېدو خبره هم ورکړ. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې چوري ولسوالۍ محاصره کړې ده. بلخو د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په یوه پوسته کې یوه محلي پولیس، څلور نور پولیس د دوی د قمندان په ګډون په ډزو وژلې دي. د جوزجان امنیه قمندان مل پاسوال فقیر محمد جوزجاني ازادي رادیو ته وویل پېښه تېره شپه د خمعاب ولسوالۍ د بوزارق کلي په یوه پوسته کې ترې شخړې وروسته وسوه. د دې په وینا دغه پولیس تر پیښو وروسته له وسلوالو طالبانو سره ملګری سوی دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې 15 پولیسي وژلي او وسلې غنیمت کړې دي. د امریکا متحد ایالاتونه وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي. امریکا په عین حال کې پر روسیې چې په دې لیست کې شامل ده محدودیتونه زیات کړي دي. سپین ماڼۍ پرون شنبه وویل د ایران تر څنګ د وینزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل سي. دغه څلور افریقایي هیوادونه دي د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، استوایی ګینه، جنوبي سودان او سودان. ځینې نور هیوادونه چې له پخوا د امریکا په دغه لیست کې نمونه شامل ول لکه روسیه، شمالي کوریا، ایرتریا او سوریه به له امریکا سره د کلتوري او تعلیمي تبادلو د پروګرامونو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ سي. روسیې د اوکراین هغه اداګانې رد کړې چې پکې ویل سوي وه مسکو د خپلې ژمنې خلاف تر پوځي تمریناتو وروسته خپل ځینې پوځیان په بیلاروس کې پرېښي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي د روسیې پوځیانو چې په زپا 2018 پوځي تطبیقاتو کې برخه اخیستې وه ټول خپلو دایمي اډو ته ستنې سوي دي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویکتور موژینکو له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې د روسیې ځینې پوځیان په بیلاروس کې پاتې دي. د خبرداری ورکړې وه دا مسله به د مسکو او کیف ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسوي. او د هسپانیا پولیس په کاتالونیا سیمه کې له رایه ورکوونکي سره لاس او ګریوان شول. پولیسو د رایه ورکولو د صندوقونو د ضبط کولو او د خپلواکۍ په اړه د هغې ټول پوښتنې د مخنیوي هڅه وکړه چې په مادرید کې چارواکو غیر قانوني بللې ده. نن سهار د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې د رای اچونې د پروسې تر پایل لنډه شیبه وروسته د بلوازد پولیس او رای ورکوونکي د رای ورکولو په یو مرکز کې لاس او ګریوان شول. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی د شار په یو شونځي کې د رای ورکولو له یو مرکز د پاسلګونو کسان چې د رای ورکولو په نیت ورغلي و په زور ایستل سوي دي. د خپلواکۍ په اړه د غټ پرشتنې په اسپانیا کې د اساسي قانون پر سر تر ټولو جدي بحران چې څو لسیزې ساري نو لیدل سوی راپورته کړی دی. د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي.
یا د ژوند شتمنۍ
دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. ستاسې د روغ صحت په هیله روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ور رسیدلې. زه نجیه سپایم او نن ورځ په خبرونه کې د غاښونو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی را سره ملم دی. ډاکټر صاحب ته هم خره غلاست ویم. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر هغه چې د اوریدونکو ټلیفوني اړیکې ته ورشو دغه موضوع په اړه یو لنډ راپور برابر کړي. راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. یوې سیړنې ښودلې هغه کسان چې په منظم ډول خپل غاښونه مینځي د زړه له حملې د ژغورلو 30% او 10% د دماغي حملې د لمنځه تلو امکان نشته. دا سیړنه د نړۍ په یو شمیر کسانو چې غاښونه منظم مینځي او هغه چې نه مینځي عملي شوې ده. د غاښونو د برخې معالج ډاکټر محمد عاطف پیمان په غاښونو د کلکو شیانو ماتول، په ناسم ډول برس وهل، نشه یي توکو کارول او یو شمیر نور مسایل د غاښونو د خرابېدو مهم عوامل یادوي.
او همچنان ځینې وخت خلک دې ته توجه نه کوي چې خپل غاښونه په وخت ومینځي، یعنی چې په 30% کې ضرور ده چې انسان باید کم از کم 2 واره غاښونه ومینځي او اکثرا ساعت ډیر پام ونیسي. خو بد وختانه چې موږ ځینې مشکلات لرو خپل اجتماع محیط کې چې خلک دغه ساعت سم نشي مراتولی، خصوصا د شپې لخوا د غاښ پاک ساتل ډیر مهمه خبره ده. غاښونو سره د سختو شیانو ماتول یو همدای علت ده او پاک نه ساتل او همچنان ځینې وختونه چې یو څه مشکل غاښ ته پیدا کیږي مراجعه نه کول په وخت.
ښاغلی پیمان همدارنګه وایي یو شمیر ناروغۍ هم د غاښونو د خرابېدو لامل ګرځي.
عوامل ډیر ده، ځینې مریضیګانې شته چې عمومي مریضیګانې چې باعث د دې کیږي چې غاښونه خراب شي، لکه دیابت یا د شکر فشار چې ورته وایي، د شکر یا فشار جګ فشار ځینې وختونه باعث د دې کیږي چې غاښونه مخکې له دې نه چې هغه اصلي وخت خرابېدو ته ورسیږي دا خرابېږي. دا باید مخکې د ټولو نه باید معاینه شي او ډاکټر ته مراجعه وشي.
نوموړي وویل د امیدوارۍ پر حال پر خپل سر درمل خوړل، تر خوراک وروسته د غاښونو نه مینځل او د قوي او کلسیم لرونکو خوراکونو نه خوړل د دغه ډول ناروغیو لامل ګرځي. د روغتي متخصصانو په وینا هر انسان باید د غاښونو یو متخصص ډاکټر ته په کال کې یو ځل ورشي او هر څومره چې انسان د خپلو غاښونو او خولې د پاکوالي لپاره کار وکړي همره د زړه د ناروغۍ احتمال کمیږي. خبرونه خبرونه ته خرغلی دوستانو نن ورځ خبرونه زنګړی شوی غاخونو ناروغي وته او په خبرونه کې د غاخونو د برخي متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی سره دی. ډاکټر سیف صالحی به د غاخونو په بیلابلو اړخونو تاسو معلومات درکړي. که تاسو هم غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زمنګ د اړیکې شمیره ده 0992153 او همدارنګه یو بل شمیره هم لرو چې تاسو کولای شئ چې په شمیره هم موږ ته ټلیفون وکړئ 0922255. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. راګرځو خبرونې ته. ډاکټر صاحب صالحی د خبرونې په سر کې که موږ ته معلومات راکړئ چې غاښونه البته په څو ډولونو ویشل کیږي او په عمومیاتو کې د غاښونو په اړه یو څه معلومات راکړئ.
مخکې له هر څه نه سلام تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او درنو لیدونکو ته کتونکو ته. په عمومي ډول سره غاښونه انسان وخت چې پیدا کیږي او تر څو چې مري دوه مرحلې باندې ویشل کیږي، چې یو مرحله د شیدو غاښ دی او بل مرحله دایمي غاښونه دي. ولې له لحاظ نه د کلاسیفیکیشن نه مونږ یا تقسیم بندي نه مونږ په درې برخو ویشو. یو هغه مرحله ده چې شیدو والا غاښ وي، دوه مرحله مرحله دی مکس دی یا هم شیدو والا غاښ وي هم دایمي غاښونه وي، او درېمه مرحله چې دی هغه مرحله ده دایمي غاښونه وي. او چې نظر د اعدادونه بیا متفاوته وي چې اطفالو کې وخت چې ماشوم پیدا کیږي الا هغه مرحله مکس دنتیشن ته رسیږي ټوټل دغه غاښونه شل دنی وي، او وخت چې بیا مرحله د دایمي غاښو ته رسیږي په هر جامه کې حدودا 16 غاښونه وي چې مجموعا 2 غاښونه کیږي، او چې دوه غاښ نهایي غاښونه چې دي هغه د 13 کلنۍ نه بعد راخیږي.
ډېره مننه. تاسو ویل چې غاښونه په درو برخو ویشل کیږي، که په دې اړه هم معلومات راکړئ چې د غاښونو د خرابېدو اصلي عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
خب اول دا چې خپل مونږ دغه کریس یا هغه شی عوامل چې باعث د خرابېدو د غاښو کیږي، اولا باید مونږ یو تعریف ولرو چې هغه څه دی. دا په حقیقت کې یو مایکروبیولوژیک تخریب دی خپل غاښونه دی، چې دا عامل مختلف دي چې عامل کولای شي چې مایکرو ارګانیزمونه وي یا باکتریاونه وي، چې دا مجموعان یا مجموعي سکل سره دی یو بل سره کار کوي او باعث دو کیږي چې اول مایات کړو چې مایکرو ارګانیزمونه دي، عادت خوړلو دي، ډوډۍ دي، بعضی کیمیاوي موادونه دي، مرات نو کول دی، حفظ الصحه دی، او هغه زمان چې دا کس غذایی مواد اخلي او دا په هغه محیط دی خلی چې په یو اسیدی حالت باندې تبدیلیږي، دغه ټول عوامل دي چې باعث دو کې سه غاښونه خراب شي.
بله، په کلک شیانو باندې د غاښونو د کلک شیانو متول دا څومره عامل کېدای شي د غاښونو د خرابېدو؟
خب دا د وخت چې مونږ غذایی مواد اخلو کوشش دا وشي چې غذایی مواد چې اخیستل کېږي مساویانه ډول سره په ټول غاښونو باندې، چې هر غاښ خپل خاص وظایف لري، هغې سره مساویانه په ډول سره تقسیمات وشي او ژوول شروع شي. هر عامل چې باعث فشار په غاښونو باندې وګرځي، دا هغه ساختمانونه چې د غاښونو اطراف ته دی چې هغه پروډونټل لیګامنت دی، هغه فشار لاندې راځي او باعث کیږي چې دغه عامل اضافه شي او مریض ته یو درد پیدا شي او باعث خرابوالی د غاښونو وشي. او د بلې خوانه غاښونه یو توازن حالت باندې مقاومت پورته کولی شي، اما د غاښونو زیات نشي کولی. په دې حال وخت چې مونږ دا حالت مخته، یعنی مونږ احتیاط نکوو او کلک شین ماتو، باعث دو ګرځي چې دغه قسمت دی تا چې دی یا دا بیرونی قسمت دغه خونه چې دی، دا ممکن ده چې معروض کسر تشي، یعنی مات شي او مشکلات مریض ته منځ.
بله، ډېره مننه دوستانو. خبرونه ځنګړې شوې غاښونو ناروغۍ وته. تاسو سره هم که پوښتنې پیدا کیږي زموږ د ټلیفون شمیرې دی 0992153 او بل شمیره ده 0992255. زموږ د اړیکو شمیرې دي. په کابل کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. عبدالقهار وطن دوست په لیکه کې دی. وطن دوست صاحب مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو واورئ.
خودداری سے
اول ما تاسو ته ویل چې خپل د خرابوالی د غاخ چې مونږ ورته کریست غاخونه وایو یو مایکروبیولوژیک تخریب د کلک ساختمان د غاخونه دی چې باعث دی دوکیږي چې هغه سخت ساختمانونه یا کلک ساختمانونه د غاخونه چې دی ډیمینرالایز کیږي. څو عوامل مختلف عوامل دو اړوند کې شامل دی چې هغه مایکرو ارگانیزمونه چې دغه غذایی مواد چې کاربوهایدرات ورته وایو یا په عامه توګه قندی مواد ورته وایو دا مواد وخت چې ژوول کیږي او مقدار وخت چې په غاښو کې پاتې کیږي دا له دوه مایکرو ارگانیزمونه چې دي دا تخمر یا فرمنټیشن ورته وایي دا تخمر ته رسوي او دا باعث کیږي چې دغه پی ایچ د خولې چې یو حالت د تعادل همیشه ساتل کیږي هغه پی ایچ کمیږي. وخت چې دا پی ایچ کم سو دغه محیط د خولې چې دی اسیدی کیږي یعنی حالت د تیزابي زندنی شي. په دې حالت د تیزابي کې غاخونه دغه سخت دغه ساختمان شاولین ساختمان دغه غاخونه چې انامل دی په دا د عضوي او غیر عضوي موادونه په شکل دی یو جال غونډه جوړ شوې دی لدینه دغه منرالونه چې کلسیم فاسفورس دی دا جلا کیږي. وخت چې دا جلا سو وخت چې دا په دوامدار توګه باندې پی ایچ کته اوسی په دې حالاتو کې غاخ ضعیفیږي او مستعد دوته کیږي چې خرابوالی منځ ته راوړل شي. نو کوشش دې دا وشي وخت چې مونږ په دې حالت کې چې غذایي توکي خورو او په هغه کې ترکیبات دي قندي وي کوشش دې وسی چې په وقفه دي درس لښ پېتو د حقوق باید وخورل شي. په دې خاطر چې وخت چې مونږ غذایي مواد خورو په ظرف د 3-15 د خپوري دغه حالت د تیزابي خولې ته منځ ته راځي اما باید پریدو چې دا په تعادل حالت دي دوباره راشي او بعد لغو بیا غذایي توکي نه کار واخلو. او بل دا چې باید همیشه کوشش وکړو چې مونږ غاخونه پاک وساتو. غاخونه پاک ساتل تنها باید یو اول درې وخته درې ټیمه باید برشي یا بیا حد اقل باید دو وخته چې شپې لخوا ډیر مهمه دی او بر علاوه دې دوه مونږه د تارونه چې دا تارونه دي غاخونه باید مونږه استفاده وکړو او بر علاوه دې غو چې مونږه غاخونه پاکو کوشش وشي چې ژبه هم په جریان دی منځلو کې باید پاک شي. او درم دوام سوال ستاسو دا و چې غاخونه وخت چې پرسیږي مونږ باید څه وکړو. اولا وخت چې غاخونه پرسیږي کوشش دی وشي چې یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وشي. وخت چې ډاکټر ته مراجعه وشو بیا هغه تاسو نه یو بعضی پوښتنې لري. وخت چې پوښتنې تاسو نه وکړي تاسو باندې یو سلسله معاینات اجرا کوي چې هغه معاینات که مشکل د ستاسو د ریښې د غاښو کې وي په دې حالاتو کې بیا امکان د تداوي محدوده کیږي ولې چې اما که مشکل په ریښې د غاښو کې نه وي بعد له دوه چې تاسو ته انټي بیوټیک او انلجزیک تاسو ته درکو تاسو درد چې آرامه شو دوباره د خپل ډاکټر د خپل تداوي ته ادامه ورکوي. او وخت چې مونږ په دې حالاتو کې وو اوسو کوشش دی وشي چې باید نږدې ډاکټر ته مراجعه وشي کنه دا عوامل ډیر زیاتیږي ممکن دا چې ډیر غټ شي او دا چې د ژوند تهدید کوونکی یو مسله ده ممکن دا چې مریض دې حالت ته ورسیږي چې حتی بستر شي.
او ډېر زیاته مننه. نور اوریدونکو ته به هم ورشو اوریدونکو زغ زیات په لیکه کې دي او د دغه موضوع په اړه د دوی پوښتنې هم اخلو. یادونه کوو چې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی را سره دی او نور الله دا محل پلی کې د نور الله خان مهرباني وکړي
او بیا متیم دغونه نن درد نه کوي نو مهرباني کوي جواب را.
نور الله خان د غږ مو په سر کې پرې شو دغه پښتنه مل سره وکړي چې موږ یې واخلو
نو دا غاښونه مې توریږم او بیا متیږم دغه غونه مې نه کویږي.
حتما دغه پوښتنه خو ډاکټر صاحب وختله کومه پوښتنه نه لري تاسو
اوریدونکي څنګه توریږي ستاسو غاښونه؟ اما تاسو دلته شپې لمالې برس کوئ یا حفظ الصحه د خپل د خولې مراتوي کنه کوئ او دا درد چې تاسو وایلو کومې خواته د تاسو درد ځي؟ د غوږونو خواته ځي؟ څومره وخت دوام کوي؟ تاسو شپې لمالې ډیر درد کوي، د ورځې لمالې درد کوي، په کوم حالاتو باندې درد کوي؟
شپې لخوا ډاکټر صاحب ډیر درد کوي او غاښونه مینځم هم او دا چې په مال جیم پاکوم دا چې غاښو د ورې تر بیخ داسې تور کې ډېره متیږي.
برس د غاښونه او کریم نه تاسو استفاده کوئ؟ ستا سوال واخیستل سو تاسو وایئ.
بله ډاکټر صاحب، جواب کې له تاسو ډیره مننه. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
اول دا چې بعضې حالاتو کې وخت چې وایي چې مریض وایي چې زه یو احساس درد کوم او هغه هم د شپې لمالې، اکثره غاښونه د دې د درد دغه مسیر متفاوته وي. بعض غاښونه د ژامې دي چې د کټ ژامې وخت چې درد کوي د دې درد شاته ځي، یعنی غوږونو حالاتو ته راځي، دی ډېر ناراحت او ناطاقته کېږي. بل دا چې وخت چې د مونږ دوست ویل چې زه له مالګې سره مینځم، کوشش دې وشي چې له مالګې سره پرې مینځل نه شي. کوشش وشي چې هغه کریمونه چې ډاکټر تاسو ته توصیه کوي او یا تاسو نه دواخانو نه اخلئ، هغه کریمونه او تاسو استعمال کړئ. او برعلاوه دې غوښنه تاسو کوشش وکړئ چې درې وخته یا حد اقل دو وخت تاسو د خپل دغه خولې منزل هیڅ کله باید فراموش نکړی. او د دې هغه ویل چې دغه تور شیان چې زما د غاښو لاندې دي، بلې دوته مونږ د غاښونو پلاک یا کلکلس ورته وایو، چې دا په حقیقت کې یو منبع او ذخیره‌گاه د میکروبونه دی. او دا منبع او یا ذخیره‌گاه د میکروبونه باعث کیږي چې غاښونه په مرور زمان سره خراب کی. تاسو کوشش وکړئ چې یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړئ او دغه ستاسو د توروالې چې د غاښو کې دی دا سره پاک او یو عمومي معاینات یا چیک اپ د تاسو وشي، چې ولیدل شي ستاسو کوم غاښ مشکل لري چې باعث دی دوه درد سوي. دا حتماً ستاسو یو غاښ مشکل لري او تاسو زوروي.
بله ډېر مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. زمونږ د نن ورځې موضوع ده د غاښونو ناروغي. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی دی. اکمل افغان د سره په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
زمما او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې کوم وخت لومړی زاخ درد وکي او لومړی کوم شان او کوم ټابلیټ ورسره ورشي؟
ها،
او د کوم قسم کریمون څخه استفاده وشي؟
بله بله.
ډیره زیاته مننه. دغه دوه پوښتنې مونږ ولیکل او ډاکټر صاحب ځواب کی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
ها، اکمل افغان سوال کړی و چې کوم وخت چې غاښونه په درد شي مونږ له چینه باید استفاده وکړو او له کوم کریمونه مونږ کار واخلو. اول تاسو وخت چې غاښ په درد دی، تاسو ابتدا وګورئ چې ستاسو غاښ کوم مشکل لري کنه لري. وخت چې کوم مشکل درلود، تاسو خود سرانه دوا مه اخلئ. په دې چې بعضې دواګانې چې خود سرانه واخیستل شي ممکن بعضې نور جانبي عوارض ولري. او وخت چې غاښونه مو په درد دي، تاسې کوشش وکړئ چې یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړئ، له هغې سره مشوره وکړئ. د هغې د مشورې نه بعد تاسو دوایي واخلئ. او بل کریمون نه تاسو ویل کریمون نه کوشش وکړئ چې ډاکټر صاحبان هر کریم تاسو ته توصیه کوي او هغه کریمونه چې دواخانو کې موجود وي د هغو کریمونه تاسو کار واخلئ. او کوشش وکړئ هغه کریمونه چې د خپل په ترکیب کې فلوراید ولري، چې فلوراید یو جز د اساسي د غاښونه دی، هغه باعث تقویه ګرځي، هغونه تاسو باید استعمال کوئ یا استفاده وکړئ.
بله ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان کورنی درمل کاروي، څومره مهم دی د دې لپاره چې د درد په لومړي سر کې خوشي؟
خب بعضی کورنۍ لکه چې د فرزند مریض لري او د دې غاښونو نه مشکل لري، د کوشش کوي چې د خپل په هغه محلي تداوی باندې د خپل مریض درملنه وکړي، اما کوشش دی وشي چې نږدې ډاکټر ته دې مراجعه وکړي، په دې چې هر شی باندې چې موږ به احتیاطي وکړو آخر انجام یا عاملې ډېر خطرناک وي. نو کوشش دی دا وشي چې مخکې له دوی چې دې دوا یا درملنه استفاده وکړي، دې باید او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د دغه ترڅنګ کره شو عواملو ته مخکې تاسو که څه هم اشاره وکړه، غذایي رژیم، یو نوړه غذایي رژیم څومره د غاښونو په خرابېدو کې خپل ونډه لري؟
بله، ما تاسو ته مخکې وویل چې باید مونږه وخت چې غذایي مواد نه کار اخلو، باید مونږه د دې وقفې مد نظر ونیسو او بل کوم نوع رژیم سره مونږه ګټه واخلو. اول وخت چې مونږه دغه خوږې توکي مونږه استعمالو، دا خوږې باید هر حد اقل د دې فاصله باید نیم ساعت الی یو ساعت پورې ووسی. دا مهمه نه ده چې په دو نیم ساعت یا یو ساعت کې څه مقدار یا څومره اخیستل کیږي، ولې باید کوشش وکړي چې حداقل نیم ساعت یا یو ساعت فاصله په منځ کې ولري، چې په دې چې هغه محیط چې د خولې اسید شوی وي هغه دوباره په حالت نورمال کې وګرځول شي. او بل دا چې وخت چې مونږ دغه غذایی مواد چې ډیر جدول ته ضرورت لري، دا غذایی مواد د غاښونو د فاصلو منځ جاینسی او د دوه پاکول ډیر مشکل وي. وخت چې مونږ دغه رقم غذایی توکي استعمالو، فرزن مونږه بادام استعمالو، بادام یو وخت ضرورت لري تو چې هغه میده شي او هضم ته آماده شي. نو په دې حالاتو کې باید مونږه بعد د دوه چې مونږه خواړه د خپل خوړو د تار سره او یا هم برش سره مونږه باید د خپل دغه غاښونه سره پاکو.
ډیره مننه دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیره دی 0999 215 40، او بل شمیره هم ده 0999 215 50. په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی را سره دی. شهاب الدین د اوس را سره په لیکه کې دی له سمنګانو نه. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ.
بله، سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
د موږ پوښتنه د ډاکټر صاحب نه چې دغه داسې دوا شته ده چې بغیر د مینځلو د غاښونه، چې بعضې وخت ډاکتران مینځل کوي دغه د غاښ توروالی یا زیروالی چې د بینه ځي، آیا دا د دوا په واسطه باندې ځي بغیر د مینځل نه؟
ډېره مننه، پوښتنه به ځواب شي. تاسې خبرونې سره اوسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
خه د غاښونو توروالی په عموم ډول مونږ په دوی برخو ویشل شو. اول دا چې یو دغه منګ د غاښونه دي چې دا بغیر د دو چې مونږ باید له هغه وسایلو چې مخصوص دوته جوړ شوي دي، چې په اصطلاح مونږ ورته اسکلینګ وایل، اسکلینګ وشي او بعد له باید هغه غاښونه پالش شي. او بل ډول تداوی دا دی چې باید هغه بلیچنګ نه مونږ کار واخلو. بلیچنګ هغه حالاتو ته چې هر عامل که خوراکی توکی وی، کیمیایی مواد وی، او یا دا چې جنټیکی مشکل وی او باعث دو شوی وی چې غاښونه تور شوی وی، نو موږ کولای شو د اسکلینګ د بلیچنګ په واسطه سره هغه دوباره سپین کو، چې هغه هم بیا په څو ډول ویشل شوی دی. یو رقم لایټ سره کار کیږي، یعنی لیزر په سره کار کیږي، او بل شکل دا دی چې هغه په کور کې په هدایت د ډاکټر سره هغه سره استعمالیږي. اما کوم مشخصه دوا دا چې مونږه غاښونه باید سپین کړو موجود نه دی. استعمال د دوامدار د کریم د غاښونه، پریمنزل د غاښونه، بدلغوي پرله شول، او یا هم دا چې کوم مشکل د جنټیکی وی او یا چې غاخونه خپل تور شوی وي کولای شو چې مونږه بلیچینګ وکړو، اما کوم مشخص دوا د چې غاخونه سره سپین کی موجود ندی او کوشش دا و چی چې له هغه ژاولو نه چې هغه ستاندرد ژاولې جوړ شوی دي بعد د چي غذایی توکي خوري او برش او کریم سره نږدې موجود نه وي کولای شي لغونه استفاده وکړي او هغه هم د سپینواله د غاخو سره کومک کوي. او بعضی کریمونه هم موجود دي چې هغه په وایټنینګ کریمونه دي یا کریمونه دي چې هغه غاخونه سپینوي، اما ادویه نسته غاخونه د کریم د غاخونه موجود دي چې کومک کوي تاسو غاخونه سپین شي.
بله، د غاخونو دغه برس باید په سر ډول وشي ترڅو د غاخونو له خرابېدو وژغورل شي.
غاخونه کوشش وشي چې برش وخت چې مونږه هخلو مونږه باید دغه لیبل ته وګورو یا دغه هغه مارک ته وګورو چې د برش په کوم ستاندرد سره جوړ شوی دی. دا کټګوري کې په درې برخو باندې، اول سافت برش دی، هغه برشونه چې ډیر نرم وي، او دا هغه کسانو ته چې د دې برې او د دې غاخونه حساس وي دینه استعمالوي، او دوه میډیم دی چې دا برش ته تارونه چي دي نسبتا شخوالی کم لري، او نو بل نو چې هغه هارد دی کوشش وکړي چې د نو عادي میډیم نه استفاده وشي. او برش تکنیک باید دی لو نزدې ډاکټر نه باید مشوره وخت چې مونږ په کوم شکل برش وکوم، مخصوصا مخکینه غاخونه وخت چې مونږ برش کوو باید په شکل دی عمود سره مونږ باید برش وکړو، نه په دې شکل چې مونږ د شی په شکل دی افقي سره، یعنی کټ او پورته دسی باید برش شي. او په جریان د برش کولو سره کوشش وکړي چې د برش شانه د ری هم مساج ورکول شي. او بعد له دو چې شاته غو ته ورزو د شغه خونه باید په شکل د دایروي یعنی دوراني شکل سره باید برش شي. او وخت چې د غاخ د سر غ خونه وخت چې مونږه سره برش کوو د په دې حالت کې باید په شکل دی افقي سره برش وشي.
ډیر مننه دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او خبرونه کې د غاخونو د برخي متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی دی او زمونږه پوښتنې ځواب وي. رزو د اوریدونکو پوښتنو ته د محل اوریدونکو په لیکه کې دی ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري لومړی ځان معرفي کړئ.
محمد جواد شریعتی ما نگرار تخمی دی کنی ولی
در خب کرای میربانی وکرای که کما پختن لاری
نجی خورتا تا و داکتر صاحب تا سلامون اولان دی کما و رضا سلام تا دو پختن لارم آتی داکتر صاحب تا کما
میربانی سا بلکل من خواه کیو میربانی
لومای پختن دارا کچا پو غاخ بند درد دی او مشخص غاخی مادو نوی چی کم غاخ یو طول جامعه و سر خودی دی اگر تا کار دی او دوم پختن می دارا کچا پو یو غاخ بند درد دی او غاش غاخ مشخص هم دی او دا غاخ تو ظاهر شو یعنی چیز لیغت از پکار دا چی باسر نه مخنیوه یکی هم دسی جو رشی
سه سم
مننه دغه دوه پوښتنه مونږ ولیکل او حتما به ډاکټر صاحب جواب کړي. لتا سي ډیره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړي.
اول به مونږ دوام سوال ته جواب ورکو بیا تعقیب دو د دوام سوال جواب اول سوال جواب ورکي. وختي چې یو څوک مراجعه کوي ډاکټر ته او یا دا چې مشکل د غاخونه لري او درد ورته کوي، مونږ دا مریضان په څو کټګوري سره ویشو. یو هغه دی چې غاخونه خرابېږي، غاخونه چې خرابېږي سطحي شکل باندې وي، یا مونږ دوته سطحي په اصطلاح چې مونږ چینجې د غاخو وای چینجې وهلې دي په شکل سره، او بل پس میډیم یا اوسط حالت باندې دي، او بل حالت دا چې ډېر عمیقا تخریبات غاخ ته رسیدلی وي، اما هغه ساختمان چې په هغو کې هغو ته مونږ پل په یو هغو ته نه وي رسیدلی د دې او د هغه مریضانو چې پل ته رسیدلی وي د دې تداوي سره متفاوته وي. دغه مریضان چې ما ویل چې تخریبات په شکل د سطحي متوسط او یا عمیق شکل پورې وي او پل ته نه وي رسیدلی، د وخت چې مراجعه کوي ډاکټر ته بعد له چې ډاکټر هغه صحیح ولیده او مریض نه تاریخچه واخیستله او بعضې سوالونه ورته وکړو چې فرضاً په خواږو کې درد کوي یا په ګرم هوا کې په یخ هوا کې دا ټول سوالونه وخت چور سره وکړو او ویل د ډاکټر چې په تنه رسیدلې دا د په یو ور راتک سره د غاښونو ډکی او مریض له مشکلاتونه نجات مومي. او دوامه برخه هغه دی چې په دې حالاتو کې په تر رسیدلې په دې حالاتو کې ډاکټر وخت چې مراجعه کوي ډاکټر ته چې مراجعه کوي او مشکل د خپل پول تر رسیدلې په دې حالت ضرورت دا دی چې باید مونږ کانالونو د تداوی وکړو چې مونږ هر سیټي ورته وایو یا روټ کانال ټریټمنټ ورته وایو. په دې حالاتو کې مریض باید څو جلسې ډاکټر ته مراجعه وکړي او وخت چې ډاکټر ته مراجعه وکړه کانالونه په حوال حالاتو کې ورته پاکیږي بعد له هغو یو مواد کیښودل کیږي او دوام ځل باندې وخت چې مراجعه کوي د کانالونه ډکیږي او بعد له هغو بیا مکمل غاښ دې ډکیږي. او بعضی حالاتو کې چې دردونه موجود وي او مشخص نشي چې کوم غاښ دې په دې حالاتو کې ډاکټر ته لازمه ده چې بعضی معاینات او بعضی پوښتنې له مریضانو د خپل وکړي. یوازنی پوښتنه دا ده چې پوښتنه ورنه وشي چې آیا دوام دې د درد ستاسو څومره دی. وخت چې دوام دې درد پوښتنه وکړو اما درد دوام زیات وو بعد لغونه دینه یو رادیوګرافي هم کولای شي چې ممکنه ده چې دغه خرابال دغه وخت غاښونو په منځ کې وي او قابل دید نه وي. په دې حالاتو کې هم ممکنه ده چې مریض ته قابل دید نه وي اما هغه حالاتو کې چې درد دوامدار وي په دې حالاتو کې مونږ دوته فکر کوو چې ممکنه ده چې خود هغه رشته یا هغه لیفونه د عصبي چې دلته راځي چې مونږ ورته نیورولوژي وایو ممکنه ده چې مریض سره موجود وي او بعد له غوښه ډاکټر تثبیت کړو هغه خپل تداوی ته شروع کړي.
بلې ډېر مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري او نن ورځ خبرونه زنګړې شوی غاښونو ناروغیو ته او په خبرونه کې د غاښونو د برخي متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحي دی او زمونږه پوښتنې ځوابوي. دا اوس بل اوریدونکو ته ورزو چې دوی هم پوښتنه لري لمړی ځان معرفي کړي او بیا هم خپل پوښتنه وکړي. حیدر فکر کوم له ځنینه په لیک کې دای مېرمنې وکړې کومه پوښتنه لري؟
ما راځم چې دا پوښتنه د ښاغونو نه خوږیږي نه سره سره کولا کوي ځواب یې نه پیدا کوي حدیث کې نو دا څه ده
تاسو سوال
دغه سوس شیبي په لیک کې و سه دغه پوښتنه هم لسره وکړې تاسو ډاکټر صاحب ځنی پوښتنه لري بیا به جواب کی امنګا ګورې تاسو بلې فکر کوم اړیکه پرې شو او دغه ورور کولای شي چې په خبرونه کې برخه واخلي. زمونږ خبرونه تر 3 بجو پورې دوام کوي او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زمونږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999255 او بل شمیره ده 0923255. د اوس له ورډګو نه یو اوریدونکی دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ. ډېره زیاته مننه ساسي پوښتنه اورو مهرباني
مننه له ډاکټر صاحب څخه مدا پوښتنه ده ډېر داسې کسان شته چې په کلیوالي سیمو کې له خودسره دواو څخه استفاده کوي د کومو کسانو غاښونه درد کوي نو هغوی له غنمو مالګه وریجې نسوارو مورچکو بعضو تابط درد کوي آیا دغه ګټور دي که زیانمن په دې اړه معلومات غواړم او بل دا چې د ډېرو کسانو غاښونه به هېڅ وړه نه لري
دواړه پوښتنې مهمې دي او ډاکټر صاحب ځواب کې ډېره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
متاسفانه یوازنی مشکل زمونږ دا دی چې په کلیوالو کې او په ولسوالیو کې او لری کلی کې چې دی بعضن خودسرانه دوا نه کار اخلي او بعضن هغه شیان چې دی نه د پلرونو لپاتې دي د هغې نه دی استفاده کوي او په دې شکل سره د خپل تداوی کوي. اما زه کاملا وایم چې دا کار غلط دی. وخت چې غاښ تاسو درد کوي تاسو جدي ورته توجه ولرئ، په دې چې حتی دغه غاښ کولی شي تاسو مرګ ته ورسوي او ستاسو حیات تهدید کړي. کله چې یو غاښ درد کوي پارسوب پیدا کوي، ممکن ده چې بعد لغې په پارسوب کې چرک او دغه ریمال ته جای ونیسي او دغه چرک کولی سي یا دغه مواد چې دی دغو باکتریاونه جوړ شوي دي ستاسو د وینې دوران ته ولاړ شي او ممکن ده چې تاسو حیات خطر سره مخامخ کړي. ښه، او بل دا چې ویل چې بعضې کسانو دی چې برش هم کوي او بل دا چې د دې غاښونه
حفظ الصحه هم مراتوي
بیا هم غاښونه مشکل لري. ما تاسو ته مخکې ویل چې بعضې مشکلات دي چې هغه کولی شي چې یو جینټیکي حالات ولري. جینټیکي حالات په دې معنا وخت چې دی د مور په نس کې وي، ممکن یو تعداد دواګانی وخت چې د استعمالوي هغه دواګانی په جریان د حمل کې چې نه باید استعمال شي هغه د استعمالوي. فرضاً یو مثال په بیلګه باندې تتراسیکلین دی. تتراسیکلین مطلقا باید حامله دارو ښځو ته استعمال نشي، په دې چې ماشوم وخت چې دنیا ته راځي د خو غاښونه ژیړ رنګ اوسي او بعضې غاښونه بعضې عوامل نور دي چې په دغې مرحله کې چې غاښونه سره جوړیږي، ترمیم کیږي، انکشاف پیدا کوي، بعضی عوامل وخت چې په دې باندې مداخله وکړي دغه یو فاکتور چې مونږ وایو چې وخت چې دا فارمیشن د دینټین یا انامل دا شروع کیږي، هر عوامل چې یو باعث مختل کېده د دوسی ممکنه ده چې یو نقیزه غوته منځته راوړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د غاښونو د درد لپاره کوم عاجله نسخه هم چې ډاکټر ته لتلو وړاندې ترې ګټه واخیستل شته کنه؟
خب عاجله نسخه شته. مونږ معمولا کوشش کوو که مریض ډیر یا حاد حالت کې وي او عاجله وي او صحي خدمات نږدې نه وي، کولی شي چې د انالجیزیکونه په بیلګه توګه مونږ کولی شي چې بروفین نه پرستامول نه ډکلیفیناک نه چې د درد لپاره استعمال کړي او کوشش وکړي چې انټیبیوټیک هم کا پارسوب سره وي او نږدې کوم ډاکټر موجود نه وي، په دې حالاتو کې کولی شي چې د انټیبیوټیکونه استفاده وکړي. چې د دوه نوه انټیبیوټیکونه کولی شي چې د استفاده وکړي، هم مونږ ورته وایو ایروبیک و انایروبیک انټیبیوټیکونه نه باید په شکل د کمپلیکس یا کمباینیشن د دی باید استفاده وکړي، چې یوې هغه فلاجیل یا میترونیټازول دی او بل اموکساسیلین یا خاندان دی پنسیلین چې اموکساسیلین اگمنټین و یا هم د نور دواګانې دي هغه باید استعمال کړي. هغه په دې شرط سره چې صحي خدمات نږدې نه وي، اما که صحي خدمات نږدې وي او غاښونو ډاکټر موجود وي، په دې حالاتو کې هر څه زر دي ډاکټر ته مراجعه وکړي او خود سره دوانه دي استفاده نه کړي.
بله، د تر څنګ فلورایډ څومره د غاښونو په خرابیدو کې خپل ونډه لري؟
فلوراید یو اساسی جز ده تقویت ده غاخو ده چه وقتی چه مونگا که راستو ساختمان ده غاخونو تا اولین ساختمان چه ده دوتا مونگا این عامل وایو یا مینایدن دان بل مرحله طبقه ده چه غاده دینتین وایو او ده حال دینتین ده او پریخه که یو ساختمان چه ریخه که ده اخو تا سیمنتیوم وایل که گی ده فلوراید چه ده مقاومت ده غاخونه پا مقابل ده اسیدونو کې زیاتوي. یعنی وخت چې دغه کریستالي ساختمانونه دي انعمل جوړیږي، د دې په منځ کې یو ډیره خلا وړوکی خلا موجوده وي چې دغه وړوکی خلا زمينه ساز دوه وي چې دلته بکټریاوي جای ونیسي او هغه بکټریاوي چې دی فرصت طلب دي او دغه کاربوهایډریټي مواد تخمر یا فرمنټیشن ته رسوي، بایستي تخریب د غاښونو کېږي. فلوراید کولی شي چې دغه میلیوي ساختمانونه سره زخیم کړي او دغه فاصله سره را کمی کری. او بل دا چه مقاومت دغه خونه په مقابل دی اسیدینو کی اسید یا په مقابل دی نور عامل تقویت پیدا کوي.
ډیر ښه. محمد نعیم له کندهار نه په لیکه کې دی. نعیم خان مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ.
ما محترم خود دکتر سال سه دقیقه و پسنه این که در غرسون سرواله در کیس پیداتی خو در غرسیم و پدافر سو پدو خوشی در غرسون و توایی پدر غرسون من پدر غرسون من در غرسون پا بیولی دی امیس گاکن رو تفیال در غرسون در غرسون در غرسون
څنګه درد کوي غاښونه مو
غاښونه مو داسې درد کوي چې معنی په دا کړي مو هر ماښام چې معنی ډوډۍ مو خوړله بعد هغه ډوډۍ وروسته بیا دغه مو دا غاښونه پرې پاک سه پرې وو پر هغه پرې وو دا دې ورکم دوا د سپینې اوبه دي په دغه د پرې وو په هغه مو پرې وو لیدې هېڅ ګټه نه ورته دي او دغه چې لا پر غاښو سړي درد دي دا غاښ
تاسو ول چې مونږ ما د خپل غاخونه مخکې منځلې دي تاسو سره خپل غاخونه منځلې
غاښونه مې داسې ډاکټر صاحب چې معنا دغه کریم سمه دوا چې د غاښو د په دغه پاک چې ډوډۍ به مې وخوړله بعد هغه به مې وروسته ډوډۍ وروسته به مې په دغه کریمو پرېولل دا کریم به مې سب غاښونه پاک کړل هم بیا ګټه نه ورته کول دا درس
بله سوال ستاسو واخیستل شو
ښه مهرباني وکړئ
اول دی ویل چې زی یو څه سلامونه استفاده کوم چې د دې په معنا چې ویل لکه وګوندې دي اټمن د هایدروجن پروکساید نه استفاده کوي دا هایدروجن پروکساید ډیر استعمالي باعث دوګي چې غاخونه سره خراب کوي باید ډیر به حد به اندازه استفاده ونه شي دا په هغه حالتونو کې استعمالیږي چې مریض دغه مونږه چې ورته وي مانګ دغه خونه ولري په دې حالاتو کې ډاکټر ورته توصیه ورکوي چې کوم اندازه باندې باید استعمال شي او بعد لغونه شي د استعمال کړو هغه مانګ دغه خونه د نرمیږي او د دوباره ډاکټر ته مراجعه کوي او بل دا چې ویل مونږه غا خونه درد کوي په بعضي حالاتو کې چبري سره وبشي په دې حالاتو کې یو طبقه د غاخ دی چې هغه په مقابل دی ګرمي یخي او بعضي کیمیاوي موادو کې حساسیت لري او هغه د مختلف عواملونو منسترات لای شي یو غلط او نادرست برس کول د غاخونه دي او بل دا چې همیشه وخت چې برش کیږي باید په صحیح توګه چې مخکې ویل چې مخکې غاخونه باید په عمودی شکل سره او شاتنه غاخونه په شکل د دایروي شکل سره باید برشي او بر علاوه د غاخونه کوشش وشي چې د خپل وریته کوشش وشي چې مساج ورکول شي او بل دا چې کریم دغه برش نه چې استعمالي برش ما مخکې هم ویل کوشش دی وکړي چې وګوري چې زما غاخ په کوم حالاتو کې دی آیا ډیر حساس دی او حساسیت کم لري که ډیر غاخونه حساسو په دې حالاتو کې کولای شي چې هغه کریمونه چې دی هغه نیلون ساختمان چې دی په حساب سره هغه په حالت سافت کې وي یا نرم وي په دې حالاتو کې کولای شي چې استعمال کړي
بله من د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب د غاخونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید لږ تر لږه څومره وخت کې ډاکټر ته څوک ورشي او غاخونه ومینځي
کوشش وشي چې بعضی کارونه دی همیشه باید په کور کې من نظر ونیسي او هغه دا دی چې دی منظمه توګه باید برشو کې د فلوسونه یا هغه تارونونه چې د هغه غذایي توکي چې د غاښونو منځ کې پاتې کیږي هغې نه کار واخیستل شي او بل دا چې هر شپږ میاشتې بعد حد اقل یو وار ډاکټر باید وګوري او ډاکټر سره مشوره وکړي او عمومي چیکاپ خپل وکړي او مخکې او بیا هم وایم دا چې په کور کې باید بعضې فرهنګونه سره رواج کړي او کوشش وکړي چې خپل ماشومان تشویق کړي چې د خپل د غاښونو حفظ الصحه سره مراعات کړي
بله ډېر زیاته مننه بل اوریدونکي دی مهرباني وکړئ او لومړی هم ځان معرفي کړئ
مننه او سلامونه تاسو د ستاسو فیض محمد الله فتحان مړي کوي
مهرباني وکړئ
ډاکټر محترم نه مې یو پوښتنه ده په هغه وخت کې چې یوه زنانه حمل لاره وي او غاښونه باندې ډېر درد وي یا هم زخم ولري په هغه وخت کې د کومو انټي بایوټیکس یا د کومو دواګانو خوړل ورته ضروري دي چې دا یې وخوري او په دې حال کې چې ډاکټر ته لاسرسی ونه لري یا ناغه نه لري وي بس نور ما یو پوښتنه مې وکړه
ډېره مننه کول تاسو نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
یوازنی مشکل دا دی چې حمله میندو ته چې وخت چې دی حمله داروي کوم دواګانی باید ورکول شي کوشش دی وکي چې هغه دواګانی یا هغه انټي بیوټیکونه چې د پلاسنټانا یعنی پلاسنټا باریر نه یو معنی ده د ماشوم چې پلاسنټا ورته ویل کیږي د پلاسنټا باریر نه کا تیر نشي کوشش دی وکي چې هغه دواګانونه استفاده وکړي دلته مونږ د حمله داري میندې په درې کټګوري مونږ تقسیمو یو هغه دی چې درې میاشتې اولوي دوهم شپږ میاشتې او بل تر نهه میاشتې پورې په درې میاشتې اولو کې کوشش وشي چې د انټي بیوټیکونه استفاده ونه شي او دریم مرحله کې په دې حالاتو کې کولی شي چې اګمنټین او اموگزاسولین دین هم استفاده وکړي اما هیڅ کله نشي کولی چې د میترنیتازول دین تر دې چې دریم ترایمستر یا شپږم نه بعد چې و ماتم نه هم کیږي په دې دوره کې استعمال کی نو کوشش دا وشي چې که دواګان هم پیږي چې دغه حمله دارو ته درست دي او مشکل نه مخته کوي اما کوشش دا وکړي چې مخکله دوه چاغه استعمال کړی باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي او دا باید جدي ونیسي.
بله ډیر مننه دوستانو د خبرونې هم ورسته برخه ده او تاسو هم په دغه لز دقو کې چې موږ وخت لرو کولای شي چې برخه واخلي. محمد نعیم په لیکه کې د کابل نه او د دوی پوښتنه هم اخلو مې ربني وکړي نعیم خان.
د ډاکټر صاحب مې صرف دغه دوه خبرې دي او دوه پښتنې ورنه کوم چې زما تقریبا شپږ ویشتو کالو دی او اته ویشت غاښونه مې په لرم یعنې اته ویشت غاښونه لرم او بل دا دنداسې باندې وینځل څنګه دي دنداسې باندې پاکول
مننه دوی بله پوښتنه نه لري همدغه پوښتنه ته مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خب دی نیم جان ویل چې زه شپږ ویشت کلن یم زما اته ویشت غاښونه دي په بعضې حالاتو کې ممکنه دی چې یو څوک دی نارمل په حالاتو کې اته ویشت غاښونه ولري او یا هم په بعضې حالاتو کې دوه دېرش غاښونه ولري چې دا غاښونه په دغه خپله ژامه چې دی چې مونږ په عربي اصطلاح سره چې ورته فک ویل کیږي دا په موجوده د غاښونو سره د انکشاف مومي او هر کله چې هغه جوانه یا هغه بورډ چې دی هغه دریم آسیاب غاښ چې دریم مولر ورته ویل کیږي چې هغه جوانه موجود نه وي یا هم فضا کافی موجوده نوی په دې حالاتو کې غاخ خلی ته نه نمایانه کیږي یا نه لیدل کیږي او یا هم ممکنه ده چې دا غاخ وخت چې وخیزی هم په منحرف حالاتو باندې او په منحرف شکل سره د خروج مومي او بل دا چې استعمالول دیدنداسه هم کوم مشکل نه لري او مفید او موثره ده.
مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري بسیر پونوم یو اوریدونکو دی دوی به خپل پوښتنه وکړي مهرباني وکړي.
بل السلام علیکم تاسو
السلام
علیکم زما غاښونه د پاسټو بلی بلنه چرک بلی او سرزږي د خلاصي نه پېژم چې دا څه مسله ده
څومره وخت کیږي چې دا پاسټوب شته
ولا دا پاسپورت به سه عمومي پاسپورت نه لري چې دا باندې راوځي سر پاغه ده نه شرک لري انټي بیوټیک هم استعمالوم خو بیا هم کومه پایده نه ده سر کړی دوه درې باندې نه برمکړي دي هغه خلاص دي دا نور به دا چې رږي دي ټول څه سره
او سلام
مننه کوم دا غوړیدونکو بل موږ سره په خبرونه کې تاسو ځواب کوي مهرباني وکړئ
د غاښونو پارسوب کله مخکې هم موبایل چې ډېر یو خطرناک مسله ده وخت چې غاښ خرابېږي او هغه ساختمانونو ته چې هغه ته مونږ پل پایو د پل په طریقه دا مایکرو ارګانیزمونه یا دغه باکتریا ګان یا دا میکروبونه کانالونه د غاښونو ته زیات کانالونه نه بعد غاخ ته کانال لاندې دی دلته سره جمع کیږي او سره تخریبات شروع کوي نو دلته سره چرک جوړیږي او که هر څه تر زره د سره مراجعه او نکړي د چرخه زیاتیږي او ممکن ده چې یو ډیر غټ ساحه هم ونیسي او مریض حیات سره تهدید کی. نو کوشش دوی شوی چې وخت چې مونږ دوا اخلو خود سره نه واخلو. هر ساحه ځان ته خاص ادویګانې لري. دلته خپل وخت چې ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکټر خپل پیږي چې زه د مریض ته کوم نوع انټي بیوټیک ورکم په دې چې هر انټي بیوټیک د خپل د تاثیر او هغه ساحه سره متفاوت وي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خود سره نه انټي بیوټیک نه کار مه اخلئ. نو تاسو او ډاکټر ته مراجعه وکړئ او هغه ستاسو چیک اپ نه بعد تصمیم نیسي چې آیا خاص تاسو قابل دی دوه چې تداوی وشي او که قابل دی تداوی نه وي پس تاسو غاخ سره وبسل شي او یا هم کوم بل مشوره تاسو ته درکړي.
بله محمد طاهر په لیک کې دی طاهر خان ساسي غاغورو مهرباني وکړئ. محمد طاهر په لیک کې دی ک بوختنه لري مهرباني دوی ریکل موږ سره پریدا او ډاکټر صاحب د خبرونی هم ورسته برخه د یوازې موږ 15 دقیقې وخت لرو. غواړم په دغه برخه کې تاسو د غاخونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره کوم یو څه معلومات ورکړي اوریدونکو ته.
اول ماشومان نه شروع کوو چې ماشومان مونگا باید کوم میتودونه ماشومان تا په نظر ونیسی و بعد داسی غټانو تر ازو وقت چی و ماشوم پیدا کیگی او وڑکی وی دی شیدی اخلی. نو دغه شیدی هم وقتی چی دی غاخون اثر وزی دا شیدی هم تاثیرات پا غاخونو بندی لری. بعد دی وقتی چی ماشوم تا شیدی ورد کلی کششتی بو که چی و نمناک گاز نه باید دی غاخون اثر پیمینزی مخصوصا هر وقت چی ماشوم خوب تزی دی باید همیشه په نظر بو نیول سی. او وقتی چه ماشومان سر غټیگی او پا دی حالات رسیگی چه کولی سی چه خپلا غاخونه اومینزی خپلا دا مور و پلار دی کوشش بکری چه دی خپل ماشومان دی تشویق کری او دی حقی پا مخ که دی خپل دا دی غاخو منزل ورتوخی چه ترسی دی سر ازده کری. او بیا هم یو سلسله هغه رژیمات باید دې سره باید توجه شي او ماشومانو ته چې کوشش وکړي چې ډیر خواږه شیان نه باید دې استفاده ونه کړي. او په جدي حقوق سره د میوونه او د دوو بعض نور خوړنو چې ماشومان ته ګټه لري د غونې د استعمال وکړي او ماشومان دې تشویق وکړي چې زیاتره د خواږونو دې استفاده ونه کړي. او غټانو ته او بل عموم ټولو ته کوشش وکړي چې هغه غذایی توکي چې فایبر لري هغه دغه د خولې لعاب سره زیاتوي یا په اصطلاح مونږ سیلیوا ورته وایو هغه سره زیاتوي. کوشش دی وکړي چې هغه غذایی توکي چې باعث تحریک دغه لعاب کیږي هغه باید وخوړل سي. بعضی نور غذایی توکي لکه کچالو لکه ماهی فرزند لکه هغه نور بحری نباتات چوي هغه د خپل په ترکیب کې فلوراید لري هغه نه باید استفاده وکړي. او همچنان کولای شي چې بعضی خوړنه چې هغه پنیر دی او یا هم د شحمی مواد دی شحمی مواد کولی شي چې په مقابله د دغو باکتریا یا هغه میکروبونو کې چې باعث تخریب غاښونه ګرځي هغه مقابله وکړي او یو مانیا جوړ شي. د خوړنه د کار واخلي او همیشه خپل یو پروګرام دی په دې شکل سره جوړ کړي چې مخکې دی خوب نه دی هیڅ کله به برشنه نوید کیږي او هر کله چې خواږه توکي استعمالوي بدله استعمالولو دی غونې دی خپل اخلو د اوبو سره ښه پاک ومینځي چې هغه محیط هغه بکټریاګانو ته چې هلته فرصت طلبه دي هغو ته مساعد نه شي تر چې دغه غذایي توکي چې په خولې کې پاته دي دوی سره تخمر یا فرمنټیشن ته ورسوي او باعث دوی شي چې غاښ سره خراب کړي. او د برس تکنیک خو ماته است هم مخ کې ویل چې په کوم حالت باندې باید برش وشي. کوشش کوي شي چې هغه کریمونه چې د خپل په ترکیب کې سره فلوراید لري هغه کریمونه دې استعمال کړي. مخ کې هم ویل چې فلوراید غاښونه په مقابله دي اسیدو کې مقابلت باکتریاګانو کې یا هم په عامه توګه نه پرې دي چې غاښونه زر سره خراب شي. باید هغه کریمونه دې استفاده وکړي هغه کې برلاوه دی خو کولای شي سیسی دو د ماوتواشونه هم بازار کې موجود دي او همچنان برلاوه دی خو هم بعضی جیلونه هم د دغه موجود دي چې کولای شي غاښونه ماسر اوسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو خبرونه هم همدلته پای ته رسو او یو ځل بیا د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحي څخه ډېره مننه کوو چې خبرونه ترغه یو موږ ته معلومات راکړل.
مننه
له تاسو اوریدونکو هم ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته او د غاښونو اړوند مو پوښتنې وکړې. د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. د ازادي رادیو نورې خبرونه هم مه هیروي او په راتلونکو خبرونه کې به زموږ همکاران راځي او لایف ژوندې خبرونه ده او تاسو هم کولای شئ چې هلته خپلې پوښتنې وکړئ. که غواړئ د ازادي رادیو د تیر راپورونو خبرونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو زمنګ ویب پاڼه ته ورشي. زمنګ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري facebook.com/azadiradio. او تاسو کولای شئ چې دغه پته لري لمنګ سره یو ځای شي. ازادي رادیو د سهار له وو د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپريږي او